انسان مرغی دی چې شمیر یې 1.8 میلیارډو ته رسیږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست نن سیشن به د غوی 28 نیټه ده چې د 2021 کال د میله 13 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخوري نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر خبريږي چې زې پجوندی پړه پر مخوړم. نن د ځوانانو پر داو طلبیاو رضاکار توګه فعالیت خبري کوو. د خبرونی میلمانه مو زینب افغان چې د خوست ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده او همدارس دوهم میلمه مو له کندهار ولایت څخه حکمت صلحی دی چې په کندهار ولایت کې و ټولنه لري او پر رضاکار فعالیت کوي. له دوی سره به په دې اړه خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې د ځوانانو ترمنځ په داو طلبانه توګه کارونه څومره عام سوي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. له خپلو شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنی مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې دی 00008225555 او 09920350. اوریدونکو لکه تاسو چې واوریدل زموږ د دې خبرونې موضوع دا ده چې ځوانان په افغانستان کې څه ډول په داو طلبانه توګه فعالیتونه کوي او د ټولنې لپاره پر رضاکار توګه کوم کارونه کوي او په دې ورستوي کې په دې برخه کې فعالیت څومره زیات شوی دی. که تاسو په دې ورستوي کې وګورئ چې یو شمیر بمی حمله وسوي د دشت برچی د نجونو د ښوونځي مخې ته بمی حمله ورستوي پیښه ده چې له ورستویو پیښو څخه یوه ده چې پکښې کې ګڼ شمیر نجونې او ملکیان وژل شول. د دغه پیښې له ټپیانو سره د مرستو لپاره ګڼو خلکو په داو طلبانه توګه مرستې راټولې کړې او دغو ټپیانو ته یې د وینې رسولو لپاره مرسته وکړه. پر دې موضوع باندې به د خپل لومړي میلمه حکمت صلحی صاحب سره خبرې شروع کړو. حکمت صلحی صاحب اوس له موږ سره پر لیکه دی. صلحی صاحب په خپرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه تاسو او تاسو د رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او مننه لدی چې یو ډیر مهم موضوع ته مو بالکل موږ په دې وروستیو کې شهیدان وو چې د جنگونو له امله زموږ زیات شمېر هیوادوال ملکی پاکستان ته ځول شهیدان شول چې په قسم قسم ډولونو باندې ځینې د شخصو مینونو له امله چې د جنگ د لور له خوا څخه ځینې تمباری له امله ځینې په نورو برخو کې ټپیان شول او ځینې د ګڼو ستونزو سره مخ شول چې هغه کې اقتصادي ستونزې وې، هغه کې د طبي لحاظ څخه نیمګړي شول انسانان او ځینې هم شهیدان شول. دا موضوع و چې په دې اعتبار باندې موږ په خپل سیمو کې د دې خلکو د لاسنیوي لپاره د دې خلکو د کومک او همکاري لپاره پر رضاکار شکل باندې موږ څو ځله د وینې کمپاینونه کړي دي، روغتونونو ته ورغلي یو او د دې ترڅنګ موږ خپل ټلیفونونو شمیرې او داسې ګروپونه جوړ کړي دي چې په وخت ضرورت کې ځوانان خپل د بدن وینه خپل هیوادوالو لپاره ورکوي تر څو د مرګ څخه راوګرځوي او د ژوند لپاره کومک چې ژوندې پاتې شي کومک ورسره وکړي. او د دې ترڅنګ مو ګڼ داسې پروګرامونه چې د او کورنۍ چې په جنگونو لامل څخه شهرونو ته راغلي وي او یا هم بیا ځای شوی وي حکومت مو متوجه کړی دی چې کومکونه ورسره وکړي. او د دې حکومت ترڅنګ چې نه غنفرسيږي تجاران او خلک چې تمنوي دا غوت خمورست را ټول کړی دی او په دې کورنۍ باندې مفبار بار ویشل دی او دا لړۍ بدبختانه زموږ په پیواد کې د جنگونو لړۍ جریان لري او موږ مسلسل هم د همکاري چې څوم په واسه کې هغه مشترک کړی دی او کوي.
سولې صاحب، تاسو د وینو ورکولو د کمپاین یادونه وکړه او ځینې نور فعالیتونه چې تاسو کوي د خپل ټولنې لپاره، ځوانان څومره په دا ډول کمپاینونو کې ګډون کوي؟ آیا دوی لیوالتیا ښیي ک تاسو بیا بیا مجبور کیږي چې دوی ته مراجعه وکړي؟
مخکې پر مدني فعالیتونو او رضاکار فعالیتونو باندې خلکو باور نه درلود او دا د شه بس کار غنو، خو د وخت په تیریدو سره کله چې ضرورتونه رامنځته شوه تقاضا ډیره شوه د غشان اوس تاسو باور وکړئ ځینې داسې پیښې کیږي چې موږ یو ځاغ وکړو په روغتون کې حتی د وینې خلطي خلاص شي چې په تشکیل وینه وساتلون یو رزرفیت نه لري. یعنی موږ اوس کچېری پرچا باندې ځاغ د وینې وکی هغه نه کی نن نه درته وایي دا د وخت په تیریدو سره اوس زموږ په سیمه کې بل خصوص په کندهار کې دغه فعالیت یا دغه رضاکار کارت ارڅوک زده شو کی او ډیر خلک د خوخوږي لامل د کار شګنی او کی
بلی دا خداسي یو موارد دی چې د یوې امنیتی پیښې په نتیجه کې تاسو مرسته راټولوي په هغه کې د وینو د مرستي راټولولو خبر هم شامل ده. په افغانستان کې څنګه موږ کولای شو چې ځوانانو ته دغه باور ورکړل شي چې هر خبره یا هر کار یا هر فعالیت چې دی هغه پروژې نه دی او د نورو هیوادونو پیسې پکښ کې یا د هغوی لاس پکښ کې شامل نه دی او ځینې کسان په خپل خوشاله باندې په داو طالبانه توګه باندې په د خپل زړه څخه غواړي چې د ټولنې د لپاره کار وکړي او په هغه کې ورته هیڅ مالی یعنی امکانات نسته او هغوی د هیڅ خواڅخه فندونه یا داس چې د نورو ځایو د خواڅخه ورته کومه ایجنډا ټاکل کیږي داس نه ده. څنګه موږ کولای شو چې ځوانان پر دې خبره باید باور وکړي او د خپل هیوادوالو د لپاره ځینې پروګرامونه په خپل مټ باندې پلي کړي؟
بالکل، موږ د ډیره وخت څخه اختیار چې دغه پروسه یا دغه هغه ذهنیت چې خلکو ته د مدني ټولنو او درزاکار فعالیتونو لامل څخه دا شور کوسوي و چې دا خارجي پیسې دي او د هغه د طریقې څخه پروژې او د دې اجنډا ورکول کیږي چې دا هغه ذهنیت د ټولنې څخه ایسته کو او پردان باندې بسیا ټولنې او مدني فعالیتونو باندې موږ فوکس وکړو او خپل داخلي خلک او تجاران او خلک چې په بیلابیلو شکلونو باندې کولای شي پیسې راټولې کړي مدني ټولنې سپورټ کړي او خپل فعالیتونه کې ونډه واخلي دا باور جوړ کړو. مخکې دا باور ډیر غلط خلکو ته انګېزه ورکړي دا او خلک تر اوسه پرې په دې شان باندې باور نه کوي او هر کار ته د پروژې او د پردې اجنډا فکر کوي. ولې د ډېر وخت د څه وخت راځي موږ دا کوشش شروع کړی دی کندهار ځوانانو او د دې سیمو ځوانانو چې موږ وکولای شو دغه باور پردان باندې واړو یعنی په خود کفایې کو او د ټولنې او د شانداس جوړ کو چې د ټولنې ضرورت په اساس باندې کار وکړي او دغه فعالیتونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا اوس په ټولنې کې باور او اعتبار ته ضرورت لري چې ځینې داسې کارونه باید موږ وکړو چې د ټولنې د خلکو د افرادو باور راجلب کړو او دا ان شاء الله وسوي دي او ځوانان اوس دې ته متوجه شوي دي چې یوازنۍ لار چې د خلکو سره ډیر کومک کیږي ډیر لاسنیوي کیږي مدني ټولنې او د دې سیستم د یو قانوني پروسې د لارې څخه دی کولای شي چې کار مخته یوسي مدني ټولنې جوړې کړي ځوانان مو سجم کړي او پر دې شی باندې اوس باور هم ډیر شوی دي. نو په عموم کې موږ خپل هم داسې د دې چې کومه داسې پیښه نه یې مګر ځوانان را چې مسوي دي د مکاتبو استادان او د پونتونو استادان او د بیلابیلو کشرونو استادان او د هغه سي په مثال د ټولنې نور د وکیر ټولې سوي دي خود په پرداکار شکل بغیر لدی چې د مروختن مشته د وینې غشتنه وکړي چې مرته خپل ورغلي دی اول ته وینې ورکی او ځینې د شي وخت ځان تر ټاکلې دي په دوي میاشت په درې میاشت چې په څلور په 15 میاشت کې خپل روغتون ته دی وینه کاږي او د خلکو سره دا کومک کوي.
بلې سولې صاحب مننه ستاسو د معلوماتو څخه. زموږ اوریدونکو به هم ستاسو څخه پوښتنه کوي، خو زما بل پوښتنه دغه ده چې د زده کړو په برخه کې ځوانان څه کولای شي چې د افغانانو سره مرسته وکړي، او د زده کړو په برخه کې په ځانګړې توګه د نوي ژبو زده کولو په برخه کې ځوانان څنګه فعالیت کولای شي په دوه طلبانه توګه، یعنی کوم کوچنیان غواړي چې انګلیسي زده کړي او هغه د مالی لحاظ دومره توان نه لري چې بلار سي کورسونو ته او هلته انګلیسي زده کړي. آیا افغانان، هغه افغانان چې په د هیواد څخه د باندې اوسي، هغه نس کولای چې د انلاین د طریقه د کوچنیانو د پاره وړیا د سنفونه جوړ کړي چې یو ساعت په اونۍ کې یا دوه ساعت په اونۍ کې ورته درس وایي، یا هم دراز په فزیکی حضوري توګه باندې دالته په خپل په کندهار ولایت کې یا په نور ولایتونو کې دا ځوانان چې لوستي وي او کولای شي چې د خپل پیوه اونې کې د خپل ژوند یو ساعت یواز یو ساعت و کوچنیانو ته ورکی او هغه ته هغه څه چې د دوی زده دي ورته انتقال کړي، په دې اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟
د مشه خبره د موسم ډیر کسان د کومک همکاري کوي، ولې د انلاین د طریق څخه د کوم امکانات نه لري چې یو خو دلته انټرنیټ ډیر ضعیف دی او دومره سہولت نشته چې د انټرنیټ د طریق څخه دی یو څوک ما دا کړو کی په هغه شکل باندې ځکه د سنټر پی سي نه لري، نو د انټرنیټ پی سي خو یې نه لري ځکه چې غریبان وي او هغه څوک چې پی سي لري هغه په دواړو طریقو سره ولې چې د کړو کې ولې په فزیکی شکل مجوم د ډیر ځوانانو سره د کورنۍ او کوچنیانو سره کومک کړی دی په دې برخه کې چې جېب زده کړی د تعلیمي مرکزونو سره ورغلی او دغه لپاره مو دغه سره خبره کړې د تفاهم لیکونه لرو، هغه څوک چې غریبان وي موږ ورته معرفي کوو تر څو د هلته ورسي او هیڅ فیس او یا په کم اندازه سره فیس ورکړي تر څو د زده کړې د ژبو په برخه کې دی په نورو د مکاتب په مزامینو کې دی په د پونتون د مادهګۍ په برخه کې دی او داسې د کمپیوټر او په نورو برخو کې چې ټکنالوژي برخي په هغه کې موږ سہولتونه ورته برابر کړو، په هغه اندازې نه چې د ټولو لپاره کفایت وکړي. اوسل د پکندار شهر کې زه فرض کوم د ټولو ولسوالیو خلکو را ماجر سوي دلته ظرفیت دومره نشته چې د ټولو خلکو ورسي، دا و د لپاره باید مرستې دولت ته او اغه کسان چې په یا په خارج کې چې څو پی سي او امکانات ولري باید کومک وکړي او د سنټرونو جوړ کړي. یو ښه مثال زه د شوکت زمانی د ولای سم چې په نه پېژنچ په کمی واد کړي د پکندارو په زابل او په کونړو په ډیرو ځایونو کې د فرصت شونیز مرکز په نوم مرکزونه جوړ کړي چې ټول درسونه وړیا دي انګلیسي او کمپیوټر او ځینې په ډیر اعلی طریقه سره زده کړي غریبانو ترکی 1500 د کول پلیری سنټر. نو دا چې خلک بیا کولای شي چې د دې خلکو لاسنیوي وکړي د غریبانو او د نو چې د کوم امکاناتو ته کمی دا چې نور خلک هم باید تشویق شي او د خپل احساس لمره خپل په وطن کې د خپل یو ادوالو وطنوالو لاس ونیسي د زده کړو په برخه کې.
بله، تاسو دا ونه وکړه د بیوزلی په برخه کې چې خلک د انټرنیټ پی سي نه لري، دا یو حقیقت دی، اما آیا دا امکان لري سول حساب چې ځوانان په یو موټي د کوم سنټر سره خبرې وکړي او ورته وایي چې مشته یعنی په وړیا توګه باندې یو ساعت کته سره کوي، بیا په هغه سنټر کې ورته د انټرنیټ یعنی اسانی ورته برابر کی او کوچنیان راوغړی په مغه صنف کې او د خارج څخه ځینې افغانان په وړیا توګه باندې ورته درس وایي انلاین ته طریقه نیازما په فکر دغه یو امکان لري، خو زنه پوهیږم چې دا به څومره عملی وي. اوس هم سول حساب ورزم مستاسي د پاره اوریدونکو اخلم چې دوی پښتني درس خلري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم قرجانې.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لری؟
محمد اسلام بیتاب یم، له خوست نه اړیکه نیولې تاسو ته ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. آیا د امرست چکیږي له ملمنو نه د پښتنه دا په دې کې باید شفافیت څومره شفافیت موجود ده؟ دا کوم خلک چې امرست کوي دا امرست حقدارو ته نه رسیږي او یو دی بل پلاس باندې د نورو جګونو ته ځي، په دې کې باید شفافیت را منځ شي او دغه کومې ټولنې او بنسټونه چې دي کومې مرستې کوي دوی باید دولت سره ځان سب کې او هغه باندې باید څار ولري.
ډېر مننه محمد اسلام صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته او ډېر پر ځای پښتنه ده. اوس به هم فکر کوم چې نور اوریدونکي نه لرو او اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګونو ما تخنیکی همکار میر احمد صافی وایي چې یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده زموږ اواز فکر کوم چې نه اوري. سلحی صاحب تاسو د محمد اسلام صاحب پښتنه واوریدل د شفافیت په اړه باندې تاسو دوی ته څه ویل غواړي؟
بالکل د دې اندیشنه پر ځای ده او دا موږ لیدلی دي چې اکثره دولتي مرستې او یا هم شخصي مرستې تر حقدار پورې نه رسیږي. ولې یوازنۍ ښه خبره دا ده چې خلک د ملي او دغه پروسو څخه نظارت وکړي. اوس ملي سترخان دی یو یادونه کوم په ملي سترخان کې ډېرې ستونزې موجودې دي. ولې بیا هم نسبت ډېر پروسو ته شفاف پدې ده چې د کلیو د محل خلک ورسره په جریان کې کچيري خلګ وغواړي د مرستې شفافیت په خلګو پر ارتباط لري نظارت یو کې خپل د کوشتنه و کې پښتنه و کې او د دې طریقې څخه خلک چې دي د مسوله دي هغه متوجي کې او یا مجبور کې چې شفافیت رامنځته کې. دا اینن د انتخاباته مثال لري کچيري د انتخابات په پروسه کې خلک دخیل وي یا څومره زیات وي نظارت یو کې انتخابات شفاف کیږي او کچيري خلک لاس نیوي بیا میدان پاتې کیږي هغه خلکو ته چې هغه قدرغلې کوي اکبر څه کوي څوک د شخص اړین نه لري. موږ باید همیشه خپل د حق څخه د دفاع په خاطر باندې ځان دومره پوکو چې خپل اول خپل حقوق پیژنو. موږ ډیر خلک د بیچارهګان د تعلیم ساتي کښته ده او په داسې ټولنه کې ژوند کې چار ورځ مرګ او اقتصادي ستونزې او د نورو ستونزو سره مخ دي. د دې شانو سره کېدل شي او دې چې ډیر ناموخته دي د مرستو په برخه کې دا تاسو کورنۍ ستاسو چې د ډیر مجبوریت څخه ماشام روډی نه لري مګر چاته ویلای نه شي. دا شان بیا ضرورت دی ته لري چې ځوانان هغه خلک چې په ټولنه کې ویښوي په ټولنه کې په دې شان مسایلو باندې خبر وي هغه د دې پروسو ته نظارت وکي او د خلکو ملاتړ واسه ځان سره خلک په جریان کې چې پوي کې د خپل کلی او محل خلک. نو په دې طریقه سره موږ کولای شو چې څنګه شفافیت راولو ولې سل د شفافیت هغه وخت راتللی چې موږ د ټکنالوژي او د نورو سہولتونو د دې امکاناتو سره آشنا شو او په دې طریقه سره کېدلی شي چې موږ هغه اعتباري او د خلکو ته واقفو اختیار پلاس ورکړو.
بله ډیر مننه. اوس فکر کوم چې یو بل اوریدونکو را سره د دوی به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
خورجان جان تاسو سلیمان خیل در سره پاتې سره هر نه تاسو ملمتو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات علیکم او د تیر شوی اختر مبارکي هم درته وایم.
مننه سلیمان خیل صاحب چې زنګ مو اهلی دی که تاسو د سلیحي صاحب څخه کوم پښتنه لری کولای شئ.
سلیحي صاحب خبرو سره خو بالکل موافق یم خپل ان شاء الله لګیا دی خپیدونکو سره دی خپل او نظر در سره شریکوم د ځوانانو د لپاره ټول افغانانو د لپاره خوښ کوم چې تاسو او د اوریدونکو د ټولو د توجه وړ وګرځي کومنګ دې ماسو او دې پروژو او د دې په تما باندې ځان پریدو کنه اصل کاله بنور موږ رسته پاتې شو دا زر کال نه چې افغانستان را روان دی هم د سي جوړ دی او ساتل کېده د غسلوي خلنه مخکي دا کومنګ ته نه ماسې وي نه پروژي وي زه در تخبل قسم په خبره باندې نه خیر خنه د ځمانه د 2001 کې چې زه د پاکستان راغله ملوړی کی موږ چې دو ترنه پورې نه ځاس کړی نه تلم نه کوم بل تنظیم نه تلم نه کوم بل تنظیم نه ما کوم دسه غټ کاروبار کړم دغه خپل کور دغه چر چرګړې غوا خوسته او هم دسه واخ لغنم پټه پوله پالیس اوس کور ته وسره دسه رخ واخ لیا دا لاسی سنئی اوس ډیر پر مختګ کړی دی باید موږ او تاسو دې غریب خلکو لمدا روس ورکو داډ ورکو چې واځي په ما ته څو د کومکونو نه هیڅ نه جوړیږي موږ خپل انسانانی ور انسان تعالی پاک رزق خپل واخ خپل هر څه شته دی زما چې څو پورې اړه موږ نه لرو باید موږ دا چې بکرو وګورو اوس قران کریم د خدای لوی کتاب دی دا موږ ډیر ولولو خپل از موږ خط دی نه یادېږي وز خپل درته مکتب مانه دی لیدل مولا مانه دی لیدل خو ز خپل شکر الحمدلله تعالی نه ډیر راځي
سیم په اردو او په پښتو کې شاعري کوم او په پښتو کې ډیر او په دری او په اردو کې زه ان شاء الله یو کتاب نزيده چې تاسو ته برابر کوم. انګلیسي باندې خپل کار رغوم، نه تعلیم نه تلم نه مکتب نه تلم نه چارته خوده لري، یو کتاب مې انګلیسي په پېدم په پښتو نو کتاب مې انګلیسي خور ځانې واخیسته مالزه انګلیسی ادم یو سر معلم زمونږ د مکتب چې د زمونږ مسانو د اشرف غنی صاحب نه کارځین را ده چې دا شل کاله دا وطن بي تبا او برباد کړ. والله بالله کې یو
بل څه
لسته ده خپکیږي د مو په دې
باندې سلیمان خسر ډیر مننه
سر معلم هغه
بلې ډېر مننه ستاسو تبصره مو واخیسته سلیمان خیل صاحب ډېر مننه چې تاسو زنګ وهلې اوس همور زم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو د ځوان فکر خبرونه اوریز موږ ملما حکمت صلیحي صاحب دې ک تاسو له دوی څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکړي.
وو وو زموږ سره سلام دې مطلب ډېر مننه زه خو د کوم ولا ته چې ګرځم په خاص کن په کندهار کې په دې رستانه کې زه به کور ودان چې ځوانانو دې پاتې اما یو خبر زه لکه مسلم اخر یو یو له خو زموږ مثال وکړم چې یو څه کې چې دی څه کې بل کې چې زموږ بلا چې دی په دوه ساعت کې موږ غارین چې نه معلومه دي دا د حکومت کارونه دا څه په فساد لري نه دي چې دا د حکومت صاحب موږ خدا دې په رستانه کوم تر معلومه دي مګر په دابد کارو چې ورسته خلک کوټي باندې ځوانانو زده دي خوشاله کارونه دي اندلې دي او د ځوانانو تر به کې په څان پر داسې سره مې څه یو خاص کړ په دایې نه په اړه کې او کمن چې د شورا کې د بل څه کارونه دي خو دې نه خبر ده چې د حکومت کارونه ډیر ګډوډ دي خالص کم د فساد کار دي شهر ولې
نه راوځي. تاسو خپل نوم یاد نه کړو؟ تاسو خپل نوم یاد
کړئ. هو مونږ فکر لا
شش مهرباني
نو خور خور زور کدا ځانله کدا حکومت ورور او دا د په ورته نور ورونه دا د حکومت په کارو کې څنګه داخله خور تاسو د خپل خون د دفاع باید وکړي مقابله ولا مقابله د ترکی په نامه باندې د افغاني وسی کابل جوړ کړی دی دا څلور څنګه نه چې تنخانه داخله د څلور وشت میاشتې د دې څخه تنخانه جوړولې ده.
بلې ډېر مننه په حکمت صاحب سلحیز موږ سره د داو طالبانه کارونو د اهمیت په اړه هم خبري وکړې. تاسو په دې خبري اوریدلې وي د دوی خبرو څخه یو نتیجه موږ دا هم واخیستل چې دوی وایي چې موږ باید یوازې پر حکومت باندې او پر د ان جی او غانو یا پر غیر دولتي ادارو باندې تکیه نه کوو او د هغوی مرستو تکشینو نه بلکې پر ځاکار توګه هم باید ځوانان فعالیت وکړي او د بل سره مرسته وکړي او کله چې یو کار ته اړتیا په ټولنه کې د هغه کار د کول لپاره ځوانان باید یو بل ته لاس ورکړي. صلیح صاحب تاسو زموږ د مخکنی اوریدونکو خبرې هم واوریدلې د دوی پښتنه کته سید په دې اړه باندې یو څه ویل غواړي مهرباني وکړي دوی ته کوم څه ویل غواړي.
زه د دې خبرو سره موافقم خو تر هغه وخت پورې چې موږ خپل ځان راپورته کوو خپل خلکو ته کار پیدا کوو. په اوس وخت کې زه د سلیمان خیل صاحب خبر ښه دوست هغه څوک ګڼم چې موږ خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي او دغه خلک چې غریبان دي دغه خلک چې بشري قوه ورسره ده صرف د دې لپاره دومره سهولتونه جوړ کړي چې هغه په کار باندې مصروف شي او د دې مرستو د دغه شانو څخه دا خلک وجو غروسی ولې دین وخت داسې مجبورتنه وی چې د کار زمينه نه وی په کورنۍ کې ستونزې موجوده وي د مرستو تقاضا ډیریږي ولې موږ باید تر هغه وخت پورې چې خود کفایتي رو خپل ملک مو آرام او سولې او آرامۍ ته منځي تر هغه وخت پورې موږ د شان څخه چارانه لرو او مجبورې چې د مرستې لاس خلک ورشت کی ولې خبره دا ده چې دینی ضرورتونه وي. زه زما غوښتنه د ټول خلکو څخه دا ده چې دا سنت ریکام ده چې خپل په کلی او خپل په کور کې باید همسایه د حالت څخه مرزان خبر کو هر سړی د خپل اسلامي وجبه تر سره کې زموږ په وطن کې به فقیر او غریب پیدا نشي ولې بد وختونه موږ خپل د اسلام د ډیرو قوانینو څخه خلک نه خبر دي او یا پر ځای کې وینه. نو زما غوښتنه ده چې د خپل خلکو لاسنیوي وکړو. د غلاسنیوي یو رضاکار فعالیت دی. د غلاسنیوي د خلکو د عزت چې ورکول کیږي. زما غوښتنه بیا هم ده چې د خلکو سره ګډ کار باید وسی، رضاکار کار وسی، او بل خصوص د زده کړو په برخه کې د زمانې صاحب غوندې نور خلک هم پیدا شي چې د خلکو ته زده کړو زمینه مساعده کړي، او د فساد په برخه کې هم ځوانان مسؤول دي چې کچیر دی ځخ پورته نه کی دی د مسولین رسوانه کی. دا خلک لا هم جرأت پیدا کوي، زړه پیدا کوي، او بیا په زور د خلکو څخه خلک اوس چې دي په دولت کې د فساد په برخه کې ستونزې سته. موږ یادونه کړې د ولې حل لارې هم لري که خلک نظارت ونه کی، خلک شکایت ونه کی، دا شی اصلاح نه لري.
بلې، ډېر زیاته مننه حکمت سولې صاحب ستاسو د وخت څخه او د دې څخه چې تاسو په دغه خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ اوریدونکو ته مو د دوی پښتنو ته مو ځوابونه هم وویل. اوریدونکو، د حکمت سولې صاحب څخه په مننه سره د دوهمې میلمنې پر زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه زینب افغان ده چې د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده. له دې سره به خبرو ته دوام ورکو تر یوې لنډې دمې وروسته.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله، او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. زمال علي بشریم تخنیکی چاري، میر احمد صافي پر مخړي. د خبرونی د خبرو او موضوع په دوام کې د خپل دوهمي ملمنی زینب افغان سره خبرو ته دوام ورکوم. زینب افغان د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده. زینب جانی، خبرونی ته شر اغلاست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، او د مللی خور تاسو ته، او تاسو دروند میلمه حکمت صاحب ته سلامونه نیکی هیلې تقدیموم. زم خوشاله يم چې پروګرام کې تاسو سره يم.
ډیره مننه زینب جانی چې وخت مو وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زینب جانی، موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ځوانان تر څومره په افغانستان کې په دو طالبانه توګه کارونه ته زړه شکوي، او په رضاکار توګه مرستي او کارونه راټولول څومره عام سوي دي. که تاسو پر دې اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې په خوست ولایت کې ځوانان څومره په دو طالبانه توګه فعالیت کوي.
مننه بشیر خور. که وایم په خوست کې نه، په ټول افغانستان کې سره یاد کی، او بیا خاصتا په خوست کې دغه رضاکارانه کارونه چې کوم کوي، هغه که زموږ ورونه دي که زموږ خویندې دي، واقعیت چې دغه ساری دي. په اوس وخت کې که موږ تاسو خپل حالاتو ته نظر واچو، خصوصا د ټول افغانستان حالاتو ته، په اقتصادي اړخ کې واقعیت چې ډېر ځپل شوي دي. یو خواته جنګونه دي، او بل خواته دا کورونا وبا چې وا دغه ټول نړی ته یو زیات تاوانونه مواجه کړل، خاصتا د اقتصاد په لحاظ کې. نو دا غم د زمونږ ورونه وو، هم د زمونږ مبارزین وو، هم د زمونږ خیریه بنسټونو وو چې دوی راغلل، او د خپل مظلوم ولس سره ترڅنګ ودرېدل، او خپل مظلوم ولس حمایه وکړه. او نن موږ هڅه ته په ډاګه ویلې شو، او نن موږ نړیوالو ته ادا خودلې شو چې اسلام ته اسلام به وخی، چې اسلام واقعیت چې یو دی ورګلوي، او دی مینی محبت دین دی. ځکه چې په ټوله نړۍ کې همدغه ناری وي چې خدای نه خاصه خلک به د کورونا نه مړ نه شي، مګر دی لوګیا فکر غربت نه به خلک مړ شي. واقعیت و همداسې هم و کنه، ډیر خلک لري، ډیر بهرني حالات سره ډیر هیوادونه مخامخ شي. د هغه جملې څخه یو خوست یا افغانستان هم و. خو په خوست کې خوشبختانه به وایم چې په خوست کې هغه کا تجار و، هغه کا ملي لوبغاړي و، او هغه کا معلمین او حتی تر دې پورې چې هغه کم ماشي هم درلود هغه بزه خون کې یاد کما یا مامورین به یاد کم دی دولت هغه هم خپل حصہ زنګړی کړي هغه کورنۍ د لسنیوي په خاطر نن موږ ویل شو چې واقعیت چې اسلام هغه دین دی چې دې طرح هم دین دی اسلام هغه دین دی چې د قدیمینو محبت دین دی موږ نور ته هم یاد کړه کداغه سنوي شوی کداغه سنوي شوی چې یو بل حمایت مونوي کړي او دغه کور ارمنو کورنۍ ته مو په وخت هغه مناسب زوري وسایل نه ورسولي نو فکر کوم چې کورونا به خلک نو وشل مګر دغه فکر غربت به خلک ډیر زپلی وي خو خوشبختانه ول شم چې همدغه خلک او چې راجک شو همدغه تجاران او همدغه د خو سرمایدار خلک او هم تر دې پورې چې زه افتخار په افتخار سره ویلې شم چې زمونږ دغه سیورونه او چې هغه په خارج کې ژوند کوي هلته خپل مزدوري کوي خپل خولت وي او خو دې خپل کورنۍ نه ځنه لری ساتل دي د خپل کورنۍ ته حلال روزي پیدا کوي هغه هم په دې حساب کې موږ سره برخه واخیسته همدغه خریا بنسټو ته خپل حساب معلومه کړه برخه را خپل پیسې را وسولې تر څو موږ وکول شو هغه کورنۍ لاسنیوي وکړو هغه کورنۍ سره هغه کوم ضرورتونه چې دي هغه ضرورتونه دی پوره کړو
بله زینب جانی تاسو یادونه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغانان د دا ډول کورنۍ سره چې له یو مصیبت سره مخامخ شوی او په افغانستان کې دوی ورسره مرسته کوي په دې ورستوي کې ک تاسو وګورئ چې ځینی امنیتی پیښې وسوي یو شمیر حمله وسوي پر خلکو باندې په ځنګړې توګه به د دشت برچی ورستي حمله ته یادونه به وکړم چې د یو شونځي مخې ته په حمله کې ګان جونی او ډیرای نور ملکیان هم وژل سول د دغه ټپیانو د مرستې د پاره افغانانو نه یوازې دا چې په هیواد کې د نننه بلکې له هیواد څخه د باندې هم خلکو ډیر مرستې راټولې کړې او د ټپیانو د درملنې لپاره خپل ژغ پورته کړ دوی خپل فعالیتونه پر لار واچول همداراز ځینی نور مرستې هم راټولې سوې لکه د وینو مرسته او دا ډول تاسو څه فکر کوئ چې کله چې دا ډول پیښ په افغانستان کې رامنځته کیږي آیا دا دغه شوی چې وروسته تر داسې پیښو چې ځوانان یو لاس کیږي او بیا راځي مرسته کوي آیا دا دغه شی چې ځوانان اوس په داو طالبانه توګه باندې په عامه توګه غواړي چې مرسته وکړي یا هدف می دغه دی چې آیا رضاکار فعالیت عام سوی دی په افغانانو کې
کوم فکر وکړو دغه تیر مثالو ته لکه کوم مثالونه تاسو هم یاد کړئ کنه داسې ورشي د پاره خلکو مالی مرستې وکړي ان تر دې پورې چې دیوینې مرستې وکړي دغه یو غټ ثبوت دی او دغه ټول خلک به دیني اګه کیدای شي چې افغانان چې نور دی وینه تویدنه نه غواړي افغانان نور په دوی نه پښوي دي چې وروښنه باید مېشي او یو بل حمایت غواړي او د یو بل درد خپل درد بولي لکه دیوینې استل او وخایما وکټه چې په رژیم مبارک امیاش کې ډېر په ډېر ولایتونو کې ګنچمیر مستونزې را مېسته شوې هغه تلفات او هغه موږ زخمیان ورونو خپندل لرل چې هغه د لپاره پروژه کې هڅه څوک دی رژی ته ونی هم نه لري چې رژی ونی سي ډېر خلک مخپل ول د زمونږ کورنۍ غړي دي چې تللی دي الته وینې استلې دا مګر د دې بل ورور دي د شفا په خاطر د بل ورور دي خاصیت په خاطر خپل وینې ورکړي دا یو معلومدار مثال دی نور مالی مرسته خو به موږ نه یادو ځکه چې هغه د هر چا په وس کې چوي لکه خو مثال میاد کو چې زمونږ ورونه د بخارج کې د خپل کورنۍ نه ځانونه مسافر کړي د خپل اولادونه نه ویني په کالو هتا خلوي دی وی هیڅ ته ملته په اسانه سره پیسې نه ورځي چې موږ وای چلته د ولادل پیسې دې بس راټولوي هلته خلوي دی وی هلته مزدوري کوي هغه سره هم د احساس ته چې پوتن کې مسه حال دی بل د خپل وطن او د خپل ول سره زبای سره همکاري وکما او دی ویني خبره واقعیت چې په خوست کې یو پیښه شي وا زغپل مخپل کورنۍ ته د خبرو وکړم زغپل ورزم خپل ورونو ته زغپل وینه ورکوم دا یو احساس دی او زمونږ ولس را ویښ شوی دی او زمونږ ورونه را ویښ شوی دی او که موږ فکر وکړو خوري په دې اوس حالاتو کې دغه کوم مرستې تر سره کیږي هغه کدي وینو مرستې دی هغه کمالي دی او هغه کدي نور مرستې دی غذایی مواد توزیده دا یو معلومدار مثال دی هم نړیوالو ته هم په داخل کې خلکو ته دغه پیغام ورکول شو چې افغانان نور د جنگ سره شوی دی افغانان یو بل نور ازغمي او یو بل ته دغه د کار فرصت او زمينه مساعده کوم مونږه هم دغه غواړو چې وطن کې نور دغه ناخوالې دغه بدبختۍ باید له منځه لاړ شي، او ټول اوس په دې فکر کې دي چې باید یو بل څنګه سپورټ کړو، او د خپلې کورنۍ د نورو ورونو حوال ټول هر څوک اخلي. اوس چې دلته دي ډیری خیریه بنسټونه جوړ شوي دي، دا خیریه بنسټ کې هیڅ کوم امتیاز نشته، دوی ته کوم پیسې نه ورکوي، او دوی ته نه د دولت نه پیسې راځي نه کوم بل معاش لري. اما په ارزه کرنه توګه دوی شپه ورځ یې وکړي، دا د خوارانو کورونو ته ورځي، د کونډې حواله اخلي، د یتیم ماشوم حواله اخلي، او هغوی ستونزې چې کومې ستونزې دي هغه د نورو خلکو سره شریکوي. دغه یو ښه احساس دی، دغه یو ښه فکر دی چې په اوس وخت کې په ځوانانو کې دغه را پیدا شوی دی. اول نه پخوا به هم دغه وي، خو مګر اوس چې دي اوس ټول افغانان را ویښ شوي دي، اوس ورونه خویندې یو ځای شوي دي، نه هغه څوک غولولی شي، نه هغه تېر وخت دی چې اوس موږ فکر وکړو چې تېر وخت دی. اوس موږ سره په څنګ کې یو ګاونډي وي، حتمن چې موږ په دې نه پوه شو چې ګاونډي څه نه لري، هغوی د لسنوي لپاره ټول یو ځای کېږي کار کوي. همدغسې ډېر خلک دي چې اوس په دې حصه کې چې هغه ماشومان چې پلارونه یې نشته، پلارونه یې وژل شوي دي، هغوی په تعلیم باید موږ فکر کړی دی چې هغوی تعلیم ته باید موږ سره لاسرسی وکړو، حتی تر دې پورې چې هغې ته قلم کتابچه موږ اخیستي دي. دغه احساس دی چې لکه څه ډول زه خپل اولاد ته غواړم چې خپل اولاد مې هوسا ژوند باید ولري، خپل اولاد مې باید ښه غذا وخوري. دغه فکر ما سره دی چې بل یتیم ماشوم لپاره باید څه ډول زمینه سازیزه وکړم. دغه کوم فکر چې زه لرم، دغه فکر زما بل ورور هم لري، دغه فکر زما بل خور هم لري. د خوشحالۍ ځای اوس دغه دی چې ټول ولس سره یو ځای شوی دی، ټول ولس په همدې فکر راپاڅېدلی دی چې خلکو ته ولس ته او حق حقدار ته باید وسپارل شي، دې ته باید کار وشي. او دغه ستونزې ناخوالې چې دي، دغه تر نن ورځې پچې کوم جنګونه تېرېږي، کوم بدبختۍ دي، دغه بدبختۍ ته باید ټول د پای ته کېږدي. نو د خوشحالۍ او ویاړ ځای همدغه دی چې ټول ورونه خویندې په دې فکر کې راپاڅېدلی دا همدغه فکر لري.
بلې زینب جانې، موږ او تاسو د وروستیو امنیتي پیښو ته هم په خبرو کې اشاره وکړه، که ستاسو په یاد وي چې د راپور یو راپور موږ ورکړی و چې د آزادو مبارزاتو افغان اتل حسین بخش سفری ویلي و چې دی خپل دوه د سرو زرو میډالونه پلوري، او دغه پیسې به د کابل او لوګر د وروستیو بریدونو قربانیانو ته او د هغوی کورنیو ته ورکړي. د ام 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 دغه اتل که څه هم دا میډالونه د ویل چې خلک ورسره مخالفت کوي، افغانان ورته وایي چې دا میډالونه یوازې د دنه بلکې د ټول افغانستان یو دی، باید خرڅ نه کړي، خو دا خبره چې د خپل میډالونه وړاندې کړل چې باید یو څوک ورڅخه رانیسي او دغه پیسې به بیا د یو قربانیانو ته ورکوي. که څه هم ځینو خلکو ویل چې دا یعنی دا سکار دی چې عملی نه دی او یوازې نمایشي کېدای شي، اما دا ډول فعالیت یا دا ډول اقدام چې که څه هم نمایشي بڼه لري، خو بیا هم څومره اغیزمن کېدلای شي، څومره پر ځوانانو باندې دغه اغیز کولای شي چې د افغانستان د آزادو مبارزاتو د اتل غوندې دوی هم داسې فعالیتونه وکړي چې که څه هم اخره کې کېدای شي چې دا عملی بڼه ونه لري، اما پر اذهانو باندې څومره اغیز کېدلای شي، څومره ځوانان سره یو ځای کولای شي.
خور لکه تا خبره وکړه چې دغه کار نمایشي مونږ فکر هم دغه دی تل لکه تر اوسه پورې چې موږ نه جوړو کې زمونږ ذهني نه تر اوسه پورې وروسته پاتې دي. که موږ فکر وکړو زمونږ 99% خویندې وروڼه اوس تعلیم کوي، تحصیل کار دي، اما د دې سره سره بیا هم زمونږ فکرونه ویجاړ پاتې دي، زمونږ فکرونه ذهنونه تور دي. نو دغه احساس باید څوک ونه لري. اول زه دغه خبره باندې زیاته خوشحاله شوم، دغه ورور باید نور هم تقدیر کړو، او دغه باید نور هم سپورټ شي، او دغه فکر چې دغه فکر یې لرلې دي، دغه فکر ته باید موږ او تاسو ټول احترام ولرو. په دغه سونه شي فکر کوم چې بیا موږ تل هم دغه سدي بربادي خواته زو. دغه فکر جوړول هم څوړو کې خبره نه ده، دې نه باید موږ او تاسو ملاتړ وکړو. موږ زه ملاتړ یم شخصا زخپله، او دغه خلک باید سپورټ شي. نو واقعیت ته چې دغه یو ښه انګیزه ده، یو ښه پیغام دی خلکو ته، نورو ته. زه خپل د ځان مثال درته وایم، تر اوسه پورې مې دغه خبره هېڅ چېرته هم نه ده یاده کړې، مګر نن مو زه خپله هم مجبوره کړم. زه چې کله دغه دنده مې واخیسته، زما لومړی دغه فکر و چې زه باید د خپل معاش هغه حصہ چې ما د پر خپل څومره ضرور در زبې د خپل حصہ واخلم نو ټول ماش به زب خورانو غریبانو باندې وشم. دغه زما یو فکر دی، دغه زما یو ايدي دی، دغه زما یو ذهن دی چې جوړ شوی دی زاین چې زبې ام دغه ډول مختلفه شم. او د سره یو خمی سال په خوست کې نورم در کول شم چې زمونږ د خوست زین ورونه دی هغه دیږي څو پیسې سره اچوي. کافي کړو په عموم کې د ټول افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ټیټ دی په اوسنۍ حالاتو کې. خو دې سره بیا هم زمونږ ورونه خویندې یو ښه احساس او ښه فکر لرلی شي. دوی لس لس شل شل روپۍ اچولی دي، سیمنټ او شګې راټوله کړې ده، سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي. دا یو ښه فکر دی، دا یو ښه نوښت دی. دغه نوښت دغه ته باید انعکاس ورکړه شي. شاید تاسو هم د راډیو نه تاکید کړی وي، دا خلک باید تقدیر شي تر څو خلک نور هم جرأت پیدا کړي دغسې کارونه وکړي. دې سره په څنګ کې یو ښه مثال د خوست یو بل هم یادوي شمه. په اوس وخت کې د معارف و دغه کورنۍ دي چې هغه د قلم کتابچې د اخیستلو وس هم نه لري. په معارف کې ډېر وخت کې چې زمونږ ماشومان مکتب ته ځي او راځي کتابو څښتنه نه دي شوي. هته یې چې اته نفره په یو کتاب باندې راچاپېره شي، هغه یو کتاب تدریس کوي. دې په خاطر مونږ ټوله ولایتي دراکې نیسو، یو پلان مو جوړ کړو چې څنګه مونږ کولی شي دولت سره کومک وکړو، څنګه مونږ کولی شي خپل اولادونه د کتابونو څښتنان کړو. مونږ ټول هغه تجارانو باندې غږ وکړو، ټول په هغه سرمایدارانو باندې غږ وکړو چې پیسې لرلې، ټولو پیسې خپل حصہ واچوله. ان شاء الله په زرهاو کتابونه، په ملیونو کتابونه به چاپ شي، زموږ ماشومان ته به کتابونه ورسیږي. دا هغه کارونه دي چې دغه دولت مونږ ته مونږ خپل کولای شو. اما په دغه ځای کې د فکر جوړول ډیر مهم دي. لکه تاسو چې دغه مډالونه خبر یاد کړه، زه واقعیت چې ډیره زیاته خوشاله شوم. زه ورنه ځنګړی مننه کوم، او کاشکې دغه فکرونه نور خلک هم لري. د دې پر ځای چې مونږ تشویق کوو، هیڅ کله به دغه کسان تحریب نشي، ځکه دغه فکر جوړول ډیر مهمه خبره ده. دغه د نور خلک هم عبرت اخلي. لکه مخکې مې مثالونه د خوست سرکړه چې د معارف په برخه کې ناوخت دی چې په خوست کې کیږي، همدغسې د پلونو خلک یې ویجاړوي. د خوست خلک راځي پلونه جوړوي په خپل شخصي لګښت، په خپلو شخصي پیسو باندې سړکونه جوړوي. دا هغه څه دي چې دغه ځوانان اوس راویښ شوي دي. دغه معلومداره خبره ده چې دغه فکرونه چې ځوانان لري، نو انشاءالله د آباد افغانستان څښتنان کېږو به، انشاءالله د باعزته سورې څښتن کېږو به مونږ. او په دغه صورت کې چې یو بل څوک تحریب نه کړي، څوک چې ناوخت کړی شي هغه باید سپورټ شي، هغې تر شا باید نور خلک ودرېږي، غلط تدبیر شي تر څو زه هم عبرت واخلم، بل څوک هم ورنه عبرت واخلي. انشاءالله د بدبختۍ به حتما د منځه ځي.
بله زینب جانې، مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ په دې برخه کې. زما پوښتنه بل دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې د معاش یو برخه به بیوزلو ته وویشي. په افغانستان کې دا ډول مرستې ډېرې سوي دي. که تاسو وینئ چې یو شمیر غیر دولتي ادارې له بیوزلو سره وخت نا وخت مرستې کوي، د خوراکي توکو او داسې، اما آیا تاسو دغه کار مهم ګڼئ چې د دې پر ځای چې خلکو ته خوراکي توکي وویشل سي، د دوی د پاره باید بنسټیز کارونه وسي چې دوی د کار زمينه ورته برابر سي، او دوی د خپل کورنۍ لپاره په خپل پیسې وګټي، په مالی توګه او اقتصادي توګه په خپل کورنۍ تکیه کړي، ځکه چې دا کېداس چې د اوږدمهاله مرستوي. او خوراکي توکي ویشل یوازې کېداس چې یو ځلوي یا د یوې ورځې د پاره مرسته وکړای شي. په دې برخه کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې څنګه رضاکار ځوانان کولای شي چې سر راټول سي او په یو ځای باندې ځینو بېوزلو کورنیو ته د کار زمينه برابره کړي، او د شوزو په برخه کې که تاسو مشته وایئ چې شیزه څنګه کولای شي چې یو بل ته د کورنۍ په خپل کور کې د نن د ځینو ایوانانو په ساتلو سره، یا د یو بل ته د لاسي کارونو په ورزده کولو سره څنګه کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي چې هغوی بیا د کار زمينه ورته برابر شي.
ام دا سیده زما خپل میتیکا پودینه د لکه تا چوراند خبره کیا دکړه. مونږ چې یو چا سره همکاري کوو د غذایی مواد په توزیع سره، شاید مونږ وکړی شو چې هغه غذایی مواد دو میاشتو لپاره دی ته واخلو، یا دو میاشتو دی لپاره کافی شي. اما دایمي مونږ د چا سره دغه کومک او لسنیوی نشو کولای. که فکر وي یو اړخ نه مونږ دوی سره همکاري کوو، دی بلې خوانه دوی مخته همدغه سي مختکیږي، همدغه سرګدکیږي، دوی به کار توانایی که و هم لري بینی شي کولای. اما مونږ چې کوم خلکو سره دغه مواد او ذکر دي یا خوراکي مواد وروړي دي، هغه سکورنی دي چې هغه خواندان شهیدان شوی دي، هغه د کور سرپرست نه لري، هغه مایوب خلک دي، او هغه د کونډي خوندې دي چې هغه د کورنۍ مشومان وړه وړه دي. نو د رژې په میاشت کې مونږ هم دغه مهمه بهتر وبلله، تر څو مونږ دغه کورنۍ سره د غذایي موادو په دې حصه کې کومک وکړو. اما د هغه کورنۍ سره چې ماشومان وړه دي، بیا مو هغه ماشومان مکتبو ته شخصي لیستو معرفي کړي دي، هغوی کتابچې کاتاسې مصارف مونږ په خپل ځان اخیستی دی، یا مو نورو خلکو ته معرفي کړي دي، هغوی کومک همکاري ورسره کوي تر څو د دوی راتلونکی روښانه شي. لکه تا خپله هم مثال ورکړو چې دغه غذایي مواد د دوی د میاشتې دپاره کفایت کوي، اما د دوی دپاره د راتلونکي دپاره مونږ هم ځینې پلانونه لرو. په دې حصه کې چې زه اوس کومه خپله وظیفه لرمه، مونږ د دې لپاره کاري پلانونه جوړ کړي دي چې مونږ څه ډول کولای شي زموږ خویندې خود کفا اوسېږي، زموږ ورونه خود کفا شي. مونږ د ډېرو ورونو لپاره په خوص کې ځینې داسې ځوانان دي چې هغه همدغه رضاکارانه کارونه ترسره کوي، هغوی پیسې راټولې کړي دي. ډېرو ورونو ته مو دکانونه ایښي دي چې هغې هېڅ تصور هم نه شو کولای چې زه به د دوکان څښتن کېږم. ورته راوستلې مو د دوکان ته مو درولې، دغه ستا دوکان او دغه نور خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوه. همدغسې مو ځینو کورنۍ ته د لاسي ګاډۍ ماشومانو ته اخیستې دي چې هغه لاسي ګاډۍ کې څه خرڅول هم شي او د خپلې کورنۍ نفقه هم پیدا کوی شي. او دې سره په څنګ کې ما ډېر فوکس په تعلیم دی، ځکه مونږ فکر وکړو دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. د تعلیم په حصه کې زه زیاته علاقمند یم، هغه که د ورونو حصه ده، هغه که د خویندو حصه ده. زه خپله قلم کتابچې ورته اخلم، هغه څوک چې د پوهنتون د ویلو وس نه لري ما فري ور معرفي کړي دي، هغه خویندې، هغه ورونه. او دې سره په څنګ کې که فري نه وي فیس مو ورته تخفیف کړی دی. او د هغه خویندې لپاره چې مونږ ډېر داسې خویندې لرو چې زیات فوکس باید مونږ په دې ونه کړو چې خویندې ته وظیفې باید پیدا شي، ځکه زمونږ ډېرې خویندې دغسې دي چې هغه تعلیم بې تعلیمه پاتې شوي دي. هغه اوس په دې سینو سال کې نه دي چې دوی تعلیم وکړي او دوی قلم کتابچه نه غواړي، مګر دوی غواړي چې یو ماشین ورته واخیستل شي. مونږ حرفوي کورسونه ورته جوړ کړي دي، حتی زمونږ په خپل کور کې مې ورته د حرفوي کورس ماشین تیار کړی و چې څلور میاشتې دغه زده کړې بشپړې کړې. هغې نه وروسته مو ورته څلور زره پیسې چې په دې تاسو ماشینونه واخلئ، او لاسي صنایع مو ورته زده کړې دي، پرده دوزي، دغسې نور کسب کاري مو ورته زده کړې ده. او په راتلونکي کې زما شخصاً همدغه پلان دی، تر څو د ځینو وزیرانو سره کښېنم، ځینو وزارتو ته لاړه شم د خویندې دپاره، ځکه چې زمونږ خویندې ډېری په کلیو کې چې دي هغه حیوانات چوبوي، هغه غواګانې لري، هغه کولی شي ګرین هاوزونه مخته یوسي، ځکه چې زمونږ د بېسواد خویندو کار همدغه د غواګانو سره دی، حیواناتو سره دی، زراعت سره دی. نو زه غواړم چې دوی ته د زراعت په برخه کې ځینې پروژې پروګرامونه راوړم. دا هغه زما راتلونکي آبادي پلانونه دي. اما په د اوس وخت کې مو دغه پروژه کې د کوم کارونه کړي دي، له دغې نه مو د کاري زمینې مو خویندې دپاره مساعدې کړي دي، او هغه څوک چې پروژه کې د ګولۍ ډوډۍ نه لرله، هغې دپاره مو دغه د خوراکي موادو توزیع لرله. او دې سره په څنګ کې مو ډېرې ورونه دي چې هغه د خارج نه مرستې کومکونه رالیږي، دوکانونه یې ورته جوړ کړي دي. نو دا هغه څه وو چې مونږ په دې اوس وخت کې وو. انشاءالله راتلونکي کې به تاسو سره په جریان کې کېږو، راتلونکي کې نور پلانونه هم لرو.
مننه زینب جانې چې دومره معلومات مو زموږ اورېدونکو ته ورکړل. زما وروستۍ پوښتنه دغه ده چې که تاسو په لنډه موږ ته ووایاست چې که څه هم تاسو یادونه وکړه د کتابونو د چاپولو چې میلیونونو زرګونو کتابونه به چاپ سي او کوچنیانو ته به ورسیږي، د نجونو د زده کړو په برخه کې که تاسو یو څه ووایاست چې په خوست ولایت کې څومره فعالیت شوی دی؟
په خوست ولایت کې هغه په جهت په ډېر ویاړ سره ویلی شم، ځکه چې د خوست ولایت خلک اوس هغه خلک دي چې ډېری ټولو فوکس په همدغه سرمایه ګذاري په همدغه نه کړي دي. دغه به ووایم چې سرمایه ګذاري حتی ډېرو کړي دي چې خپل اولادونه یې په شخصي لیسو کې داخل کړي دي، کمپیوټر ورته اخلي، تر څو په دې حصه کې ډېر نازولي دي. ځکه په دې نه مونږ پوهېږو چې زمونږ آبادي یا د افغانستان آبادول په څه شي کې تړلې دي. کني مخکې به خلکو ډېر فوکس په دانې کولو چې ځمکه واخلي، فوکس به یې کول چې خارج ته مونږ څنګه خپل اولادونه ولګو، مونږ څنګه لاړ شو. اما اوس زمونږ ټول فکرونه همدغه دي چې مونږ خپل ماشومان څنګه وروزو. د ماشومانو تعلیم په حصه کې به مخکې دغه فکر کېدو چې یوازې تعلیم مونږ باید په نارینه هلک باندې وکړو، د خویندو دپاره دومره زمینه سازي نه وشي. مګر اوس چې دي اوس مونږ ډېر شمیر خویندې ګورو چې هغه په شخصي انسټیټیوټو کې زده کړې کوي، شخصي پانتونو کې زده کړې کوي، یعنی ډېرې خویندې دي چې هغه په دې کمکولې طریقه نه بریالی کېږي، هغه یا د خپلې خوښې پانځۍ ته او یا بې نتیجې پاتې کېږي. دوی به داسې فکر کولی چې بس موږ دولتي پانتون ته کامیابې نه شو، موږ نشو کولی چې خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو، ځکه چې کورنۍ به دا فکر کولی چې دغه لور چې ده دغه د بل کور ده، بس تر دغه دولسمه پورې دې زده کړې بس کفایت کوي. اما اوس هر څوک کوشش کوي چې هم په خور نه زده کړې وکړي، هم په لور نه، هم په زوی باندې. مخکې به دغسې و چې په ژمي کې به او زمانو ته به په کورسونه دایره ول، په کورسو به پیسې ورته ورکولې، په بازار کې به ورته اداکونه نیول. اما خویند به په کور کې حتی د مطالعې وخت هم نه لرلو، ځکه چې کور کې به دوی خپل کارونه کول. اما خوشبختانه اوس ویلی شم چې په زرهاو زموږ خویندې په شخصي پانتونو کې، انسټیټیوټو کې، په وظیفو کې داخلي دي. زموږ ډېرې خویندې، زموږ ډېرې ریاستونه دي چې زموږ د خویندو له طریقه مخ ته بول کېږي، رئیسانې دي دلته. یو ښه مثال د خپل ځان درته درکوم چې زه اوس په ولایت په مقام کې وظیفه لرم، همدغه زموږ خویندې دي، رئیسانې دي، معلمینې دي، په ادارو کې کار کوي، په شخصي انجوګانو کې کار کوي. دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې د خوست ولایت د تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی، فکرونه روشن شوي دي، او د ټولو هیله تقاضا همدغه ده تر څو په خپل اولادونه هغه که خور ده، لور ده، زوی دی، په ټولو باندې تعلیم وکړي. نو دغه ډېر د ویاړ ځای دی، او هیله تقاضا مو هم همدغه ده تر څو لکه څه ډول چې د خوست خلک راغلي دي، خپل لورګانو باندې، خپل اولادو باندې تعلیم کوي، او په ټولو ولایتو کې دغه دود عام شي، او ټولو ولایتو کې خور، لور، زوی ته ټولو ته اجازه ورکړي، خصوصا په ځوانانو باندې مغږ همدغه دی تر څو په تعلیم کې به زیات کوشش وکړو. د تعلیم طریقه موږ کولی شو چې افغانستان ولرو، یو دا داسې افغانستان ولرو چې تلپاتې سوله پکې قایمه وي، ټول په ارامۍ ژوند وکړو، او هیڅ غم فراری نه شي تر څو خپل خاوره پرېږدي، خپل ناموس پرېږدي، او د افغانستان څخه خارج ته لاړ شي.
ډیر زیات مننه زینب جانې چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، تاسو څخه په مننې. اوریدونکو، تاسو د زینب افغان خبري واوریدلې. تر دوی مخکې د حکمت صلح صاحب سره زموږ خبري وسوي. د ځوان فکر پروګرام دا اونۍ تر همدې پورې وو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مو سپارم.
نازک دی جانان د خایستو نو په دنیا کې را نورک دی جانان زر مر ورش ستم گر شی دی نازک دی جانان د خایستو نو په دنیا کې را نورک دی جانان 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 پسی تل کو مرما جانان جانان پسی تل کو مرما
بربادا نن نسی گلنا نا
ناش لگی ماں باندھ داخڑ کو رو ناش لگی